د مازیګر څلور بجې د تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري د خبری خبرونې تموز فريده سيال د شفيق ارده تخنیکي چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅوه چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلارې سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د ستر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لور موافقه وکړه چې افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون له څلورمې تر اتمې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګ یانګ په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان دا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. د ایران د املاکو ملکیتونو د ثبت ادارې ویاند وایي په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. صفدر کشاورز پرون شنبه په یوې خبري غونډه کې وویل شوې د 1401 مریض کال د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8240 بهرني شرکتونه ثبت شوي، چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 14 لمریز کال کې رجستر شوي دي. د ویل د ثبت شوو شرکتونو 50% د افغانستان، 50% د عراق او پاتې 50% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیې په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په اړه د هغې څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده، چې د ایران د ټولې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه جوړوي. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر 1,08,000 وه. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لرې کړای شوي 3,999 بهرنیان شامل دي، چې په سیاحتو ویزو عربستان ته تللي او د حج ویزې یې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,015,080 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې نه درلودل. ایرانی رسنیو په یو راپور کې څرګنده کړی ده چې په 1402 کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوی دي، چې د هغو له منځې 83 د افغانانو او له 2 پرته یو د پاکستاني او یو بلې د بنګلاديش اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې د هغوی عمرونه له 40 to 50 کلونو تر منځ دي. د اعتماد ورځپاڼې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضان ساری له قول لیکي په دغه هیواد کې اکثر موندل شوي جسدونه په تهران پورې اړه لري. غلین ساری د هم ویلي چې په تهران کې 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 48% یې نارینه او 14% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونو وړل کیږي چې په هیڅ صورت کې د پیژندلو امکان نه وي. او نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورم او وروستۍ ورځ د 21 اروپایي هیوادونو وګړي د خپلو 240 استازو د ټاکلو لپاره رایې چوي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.5 میلیونه اتباع د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به د شپې په 11 بجو بند شي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالند او سلواکیا په رایچونې پای ته رسیدلې دي. تاسو خبرونه واوریدل، لوړندې سره دا مطالبه واوریدل شئ. چین او پاکستان طالبان یو ځل بیا هڅه ولیدي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. پاکستان بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاوره دې د دې هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو دا چې د طالبانو ځواب دغه دوه غوښتنه ته څه دی په راپور کې درته وایي. په پاکستان کې به د افغان کډوالو هغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي د دوی وضعیت به هم درسره شریک کړو.
شریک کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړي. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمی کې له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمی چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره ګډې هڅې وکړي. دواړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون په اتمه خپره شوې، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یو ټول ګډون سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 5 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دواړو لوریو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په زلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغنده رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان د نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړي چې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوها د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دریمې غونډې کوربه وي. د یادونه ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو په کې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د دې غونډې په تړاو په یو خبري کنفرانس کې وویل
که افغانستان برای برون رفت از این
که افغانستان وګړي د هو بهرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور را مستقری لارې چارې عمومي باید سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېل قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي
از افراد صالح از اقشار مختلف.
نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د جوړولو اړوند سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه، بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټول ګډون حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو لوړ پوړو چارواکو ادا کړې چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه څه کم 3 کاله تېر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته له 15,000 زیات افغان کډوال ستانه کړی شوي دي. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته رستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ د بیرته رستنیدونکو کډوالو په اړه یې په خپل ایکس پاڼو خبرې کړې دي. په دې شمیرو کې له 12,000 زیات کډوال له ایران او له 4,000 زیات له پاکستانه بیرته افغانستان ته راغلي دي. په دې راپور کې به د هغو افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي ستونزې واورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبې یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خپرې کړي چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوي دي. د یادو شمیرو له مخې 12,211 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوي دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو یې دا کوي چې تېره اونۍ د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاوتریخجنه توګه راایستل سوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې، موږ یې دومره پرې نه ښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کم ته بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوی افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیارلس کاله یې له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تېره اونۍ د پاکستاني پولیسو له لوري په زوره بیرته افغانستان ته ستون کړل سوی دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زموږ ژوند د نه ډېر خو د زموږ ډېر مشکلات سره مخ پر ځای زموږ سره د خوړو څه نشته، نه د کاروبار نشته، کوچنیان مریضان شته، زموږ سره د درملو هم نشته. دلته یقین وکړه چې په لس افغانۍ باندې زه قدرت نه لرم، قرضدار یم، یو روزګار شته. زما خپله اراده زه مجبور یم زما انشاءالله اختر مخکې آباد ولاړ شم، یو واده کاروبار به وکړم، نو بچي خو غواړي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15,000,000 افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د ایستلو بهیر پیل کړی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1,500,000 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستان په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګرم ستانه سوي وخت نه وخت د بېوزلۍ، بیکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته وړاندې به د غزي جګړې ته هم ورشو، خوست به کندهار ته ورشو او د خلکو هغه ستونزې به واورو چې د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په خبره باندې د تیلو دومره کیفیت ټیټ دی چې د دوی وسایط خراب کړي او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله دی اړ کیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستري ته د جوړولو لپاره ودروي. د ده په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې هر موټر سایکل وګوره، موټر سایکل ساس ته پاتې کې خامخا درې اگر اگر زوای چیل خراب چیل موټران هم دا غیسی مستریان ته شل چر ولاړي خاز دا چیر د خاطر نو د ازمرتز وطنوال د تجارتان دغه دایسته ورغو کې د ازمرتز د کندان چیل سره برابر کې تر خلک د مشکل د دغه وس حالات هم دایسته الله تیاری ته کم نظر مالمیږي
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي وايي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو دی مجازات کړي
مانو محمد ظریف دی پندران توار سے ارزان تیل راو یا موټر یا موټرسایکل د چورواچه موټرسایکل چې د نیمې لارې بوزه پر نیمې لار خرابې ټول د تیلو سم موټر خرابې موټرسایکل دورز لاس موټر دلته یو په بل څه سره کېبل کړي خداغه د چیل د لاسه د دولت سمو دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ترزان نشي راوړي دلته موټران ټول خرابوي مرسکلان موټران ټول ته تاوان لري
زمانم سلیکولاري د دولت سمو دا خوښي شروع را چې د چیل کیفیت سم کې انو د چیل ډیر خراب ستچه د موټرانو یا د مرسکلانو د وېکمو دا دغه خرابوي
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او مرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زمانو سید محمد دی چې مرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د تیلو د عمل خراب چې دغه نه ډیر د تیلو د عمل خلاف را روان دي ګرد تیل خراب چې سم تیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي مونږ چندان د پمپو ولا و دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنجرا وړي چې خراب دی یم خپل خرڅوله د خراب چا سم برب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا کرار یې ګر سره کاش نه پکې کی مکمل چل زیات خراب کی
زمانوم مستر اسماعیل دی د اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینش دا وروایي چې دوه قدمونه بیا مو ټانکی را تا کو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سره راوړو
هڅه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د غزې ترانګې د روغتیا وزارت په دې ترانګه کې د اسرایلو پاره بریتونو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپل جنایتونه یو بل جنایت ور اضافه کړی دی د غزې د روغتیا وزارت په چې حماس پورې تړلې دي وایي چې په بخښنې سره د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې پورې تړاو لري چې امریکا اروپایي اتحادیې تروریستي سازمان بولي اسرائیل وایي چې دغه عملیاتو په ترڅ کې خپل څو تنه یرغمل خوشې کړي تفصیل په دې راپور کې
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 240 اویا فلسطینیان وژل شوي او 498 نور ټپیان دي دغه وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهیسې لږ تر لږه 10,000 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوي او څلور اتیا زره څلور سوه څلور نوي نور ټپیان شوي دي له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګه کې د یرغملو د خوشې کولو لپاره د اسرائیلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرائیل په جنګي جنایتونو تورن کړ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه پرته له دې چې یرغمل شویو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي وویل په دې وروستي وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنګي جنایتونو په لیست کې یو نوی جنایت زیات کړ د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته او څلور تنه خوشې کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خونړي برید پترس کې تشتولی وو دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بند وروسته وموندل شول د راپورونو له مخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریدونو او د توپ د ډزو په ملکیا تر سره شو د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو خره چې عملیات پکې تر سره شوي 210 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي د معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوب لوشمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وژل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزان یې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګې څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نورو استازو له دوی سره تماسونه نیولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدې چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو پانګونو لپاره زمینه برابره ده، خو بیا هم د یو شمېر کارخونو خاوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دی وایي د بانکي خدمتونو لارې د پیسو په لیږد کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې دوی سره لاسو ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاته هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده، او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېرې ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونې خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیږد سیستم له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د امساملکونه خام مواد اخلو، د دغه پیسې چټی کول یا لیګل لک مشکلات نه هم، باز اقتصادي مشکلات لري، باز ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامېږي، او باز صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدي هغه هم مثل لکه ما هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغوی به کیفیت یې ښه نه دی، ارزانه یې خرڅوي، مشکل او ستونزې وارد کړی.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پخوا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو قونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوروړې دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټۍ د کرایې پوروړې یم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یوه کوچنۍ کارخونه لري، لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
مهمتر از همه تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي؟
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یوه هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل:
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلاره جوړه شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایداران ته دا تشریح شي، کنفرانسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نورالدین عزیزي شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزی وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د لویو بهرنیو پانګونو په وړاندې ځینې خنډونه شته. هغه قراردادونه چې کیږي باید حقوقي خنډونه ونه لري او باید د ملګرو ملتونو په اقتصادي څانګه کې ثبت شي. خو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت له دوو کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو نیم کال په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډ بنسټونه لکه IMF، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نور بانکونه دې برخه کې همکاري نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغان پانګوالو له افغانستانه بهر په تیره بیا ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. که څه هم د دغو پانګونو په اړه کره ارقام نشته، خو د ایران د املاکو او اسنادو د ثبت ادارې د تېرې سه شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو بهرنیو شرکتونو نیمایي برخه د افغانانو دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکیل وړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي راډیو تماله پیغام و نوړ پور چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلی رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسري مرات لري، نه دی غریبو دی چاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنوي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دوی په مابینځ کې څه ناڅه بی اتفاقي شته، او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه ملفقیت اړي او که تنخوا وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتساپ له لارې پیغام پرېږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي. که څه هم مفلستیاوې دي، بیکاری دي، ځکې مو لږ دي، ان خپل خوراکه راته نه جوړوي. خو د هغه تر څنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوي ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیریه موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو ښایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس ازادي راډیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه دو له شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو او پنځه ویشت مترو. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه په انسټاګرام کې هم در سره فالو کړئ. هلته مطالب او راپورونه ولولئ. کولای شئ زموږ واتس اپ چینلونو کې خبرونه هم واوري او همدارنګه ویل ولي او تل خپل پیغامونه هم راته پریښودلای شي. د دې ترڅنګ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته هم ورتللی شئ، زموږ لایف خبرونه اوریدلی شئ او همدارنګه مطالب مو هم لوستلی شئ. دویمه نیمه کې درته ومو